لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. یوې بلې او ساته خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکي برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په روانه خبرونه کې به واوري چې په کابل کې د برتانیا سفیر وایي د افغانستان کړکیچ د جګړې په وسیله نه بلکې یوازې په سوله حل کېدای شي. نور موضوعات او راپورونه هم لرو او په پای کې به د آزادۍ رادیو ځانګړي 19 پروګرامونه خبره کړو. خو لومړی ناجی ساپی ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
نن سهار د کابل بګرام په سړک د دې سبز پسیمه کې د موټر بم درنه چودنه شوه. روسیا غواړي چې له افغانستان سره د همکارۍ یو تړون لاسلیک کړي او ایرانی او امریکایي چارواکي چې د تهران د اټومي لانجې په اړه په جنیو کې خبرې کړې د ځینو پرمختګونو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د کابل بګرام په سړک د سبز په سیمه کې د موټر بم درنه چودنه شوې ده. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی وایي انتحاري حمله کوونکو غوښتل له چاودیدونکو موادو ډک هینو موټر کابل ښار ته ردن نکړي، خو هدف ته رسیدو مخکې پولیسو ودرو او چاودنه یې وکړه. رحیمی وویل چې په دې چاودنه کې یو تن ټپي شوی، خو زیاتوي چې د چاودنې په سیمه کې د خلکو د وجود ټوټې لیدل شوی چې په اغلب ګمان د حمله کوونکو به وي.
اوس موږ بررسی پلټنه روانه ده. په دې کې شپږ لاسه را پیدا شوه د موټر په ټوټو کې چې بدون له شک څخه تر اوسه پورې دا تثبیت شوی چې په دې کې یو نه بلکې درې نفره وو. داسې وختو کې چې دوی موټر بمې په تعقیب تهاجمي حمله هم کوي. په خوشبختانه په دې عمل د پولیسو د کابل د ډېرې غټې فاجرې نه مخنیونه وسوله.
خو خغلی رحیمی وویل چې د دوی پلټنې روانې دي چې دا حمله د چا لخوا پلان شوې وه او هدف یې د کابل ښار کومه برخه وه. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې وزارت د ستر درستیز او اپراسیون چارواکو د پسلنیو عملیاتو د پسلنیو حملو لپاره پلانونه جوړ کړي او د دې څانګو پوځیان دا مهال د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړو کې ښکیل دي. د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیری دا سرګندونی په داسې حال کې وکړي چې د هلمند، زابل، کندهار، کندوز او بدخشان ولایتونو کې د محل د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. خغلی وزیری ازادي رادیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د دښمن په نسبت د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله لګده. خغلی وزیری وویل افغان امنیتي ځواکونو د وسلو د کمښت او لوجستیک په برخو کې یو څه ستونزې لري، خو د هوایي عملیاتو په برخه کې ستونزې ډېرې دي. روسیه غواړي چې له افغانستان سره د همکارۍ یو تړون لاسلیک کړي. په افغانستان کې د روسیې سفیر د اجرایوي رئیس له دوهم مرستیال محمد محقق سره له کتنې وروسته د یکشنبې په ورځ هیله څرګنده کړه چې د همکارۍ دا تړون چې د روسیې له خوا یې وړاندیز شوی افغان حکومت یې ومني. محمد محقق ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل له افغانستان سره د روسیې د همکارۍ د تړون مسله یې د وزیرانو شورا ته وړاندې کړې ده. په عین حال کې افغان حکومت ټینګار کړی چې له روسیې سره د همکارۍ د تړون لاسلیک چې په بیلابیلو برخو کې همکاري پکې شاملېږي د افغانستان د سیاست د بدلون په معنا نه دی. د سالنګ د لوی لارې په اوږدو کې د زیاتې واورې د ورېدو او خوېدو له امله د لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. سیمه ایز چارواکي وایي په شمالي او جنوبي سالنګ کې یو شمېر برف کوچونه راغلي، خو ځاني او مالي تاوانونه یې نه درلودل. د دې چارواکو په وینا د لوی لار به د چهارشنبې تر شپې پورې بند وي او له ډاډ حاصلولو وروسته به بېرته خلاصه شي. ایرانی او امریکایي چارواکي چې د تهران د اټومي لانجې په اړه په جنیو کې خبرې کړې د ځینو پرمختګونو خبر ورکوي، خو وایي د یوې وروستۍ معاملې لپاره چې د مارچ 1 ورته ټاکل شوی زیات کار په مخ کې پروت دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د دوه ورځنیو خبرو په پای کې وویل خبرې ګټورې، رغونکې او جدي وي، خو لا هم اوږده لار په مخ کې ده. ظریف وویل د خبرو نوی پړاو به د مارچ په 2 په سویس کې بیا پیل شي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان ویلي چې امریکا غواړي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې ژر نتیجه ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون په واشنگټن کې ویل
د بیډي ارتیا لیدل کیږي. دا خبرې څو میاشتې روانې دي او له یو کال هم اوړي، او د امریکا ولسمشر په خپله ویلي دی باور لري چې موږ هغه ټکي ته چې باید پوه شو چې آیا موافقې ته رسیدای شو که نه ورنږدې کیږو.
په دې خبرو کې د امریکا د انرژي وزیر ارنست مونیز، د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي او د اروپایي ټولنې د سیاسي چارو مشر هم ګډون کړی و. یو جګپړی امریکایي قومندان وایي عراقي ځواکونو د اسلامي دولت له وسلوالو څخه د لویدیځ ښارګوټي بغدادي د بیرته نیولو په مقصد حملې پیل کړي دي. په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف مشر جنرال تیری جیمز د دوشنبه په ورځ وویل شاوخوا 800 عراقي ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ په بغدادي ښارګوټي حملې پیل کړي دي. پر دې ښار تیره میاشت د اسلامي دولت ډلې ولکه ټینګه کړې وه. جنرال جیمز وایي عراقي ځواکونو د یوې نږدې هوایي اډې شاوخوا چې امریکایي ځواکونه پکې عراقی عسکرو ته روزنه ورکوي امنیت ټینګ کړی. د امریکا جنرال وای په عراق کې د اسلامي دولت ډلې وړاندې تک درول شوی او دا ډله یوازې د کوچنیو حملو توان لري. او ریوټرز اژانس وایي په افغانستان او پاکستان کې د دې موسې مشره ماریا ګولفینا د 40 کلونو په عمر د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې مړه شوه. ریوټرز وایي ګولفینا د دوشنبه په ورځ بیهوښه شوه او روغتون ته په رسیدو یې ساه ورکړه. ریوټرز نوموړې یوه تکړه ژورنالیست وبلله چې په روسي او جاپاني ژبه یې پوره حاکمیت درلود. د دې د مړینې علت تر اوسه نه دی څرګند، خو په اړه یې څېړنه روانه ده. د خبرونو پای.
زمونږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې پر راپورونو کې باوري چې په کابل کې د برتانیا سفیر وایي د افغانستان ستونزه پوځي حل لار نه لري، بلکې په سیاسي حل باندې د ستونزه حل کېدای شي. د بشري حقوقو نړیوالو ټولنو له پاکستانه په زور د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د اسلام آباد پر وروستیو اقداماتو انتقاد کړی. د افغانستان د اولمپیک پر ملي کمیټې د فساد نوي تورونه لګېدلې دي، او اسلام آباد وایي داعش ډله د پاکستان لپاره یو جدي ګواښ دی. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو، او په وروستۍ برخه کې د میرمنو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د میرمنو د کمخونۍ پر زیانونو خبرې وکړو.
خپل مور چې کمخونۍ او د وینې کموالی ولري، هغه نشي کولی چې یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څنګ سره د خبرونې په دوهم نیمه کې خبريږي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. په افغانستان کې د برتانیا سفیر وایي د افغانستان ستونزه سیاسي حل ته اړتیا لري او پوځي حل نه لري. سر ریچارډ سټاګ له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د هڅو هرکلی وکړ او وی ویل سیاسي توافق په افغانستان کې د سولې یوازینۍ لار ده. ښاغلی سټاګ د هم ویل چې پاکستان د تروریزم د ګواښونو د مقابلې لپاره د افغانستان همکارۍ ته اړتیا لري. د برتانیا د سفیر د مرکه جناقه الکوزی در راپور برابر کړی.
په افغانستان کې د برتانیا سفیر سر ریچارډ سټګ چې په دې هیواد کې ماموریت ختم شوی، ازادي راډیو سره مرکه کوي. له طالبانو سره د افغان حکومت د تماسونو د هلو ځلو ستاینه کوي. د ویل د خبرو پایل د سولې د پروسې پایل دی.
courage and vision in trying to go down this route.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت میرانه کړی چې د لارې وره کړه. که څه هم چې موږ په هیګو په دې هیواد کې ځنه کسان ډاډمن نه دي چې د لار بچیر زی، خو زموږ په نظر په افغانستان کې د سولې لپاره یو سیاسي توافق یوازینی لار ده.
Is the only way to guarantee peace and security to your people.
په افغانستان کې د برتانیا سفیر ریچارډ سټګ د غرازویل د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان په دریس کې بدلون راغلی دی. دی وایي د نواز شریف حکومت او د پاکستان لوی درستیز په پاکستان کې د بنسټپالو په ګواښونو پوهیږي، د مقابلې لپاره د افغانستان همکارۍ ته اړتیا لري، او دا د پاکستان په دریس کې یو ستر بدلون دی. د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره د برتانیا سفیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ ویل له طالبانو سره به د سولې خبرې په نږدې راتلونکو ورځو کې پیل شي. ښاغلی عبدالله دا خبره په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړه او دا هم وویل له طالبانو سره د سولې خبرو کې به په هیڅ صورت د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې قربانی نشي.
په راپور کې مو د برتانیا د سفیر یعنی په افغانستان کې د برتانیا د سفیر ریچارډ سټاک څرګندونې واورېدې چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د افغانستان ستونزه پوځي حل لارې نه لري او دا رابړه یوازې په سیاسي حل لارې باندې حل کېدای شي. د کابل چاپ ورځپاڼو هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته کتنه کړې. اجمل تورمن د کابل د نننۍ ورځپاڼو مخ کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د نن سبا تودې موضوع د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر خبرو لیکنې خبرې کړې دي. هیوا دولتي ورځپاڼه د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هغو څرګندونو ته په اشاره سره چې د وزیرانو شورا په غونډه کې کړې دي لیکلي چې اجرایي رئیس پراتلونکو نږدې ورځو کې وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل کېدلو خبره کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان خلک د یو تلپاتې او عادلانه سولې غوښتونکي دي. هیواد په دغه مطلب کې لیکي چې عبدالله عبدالله ویلي چې په دې برخه کې به هیڅ ډول معامله ونه شي. هیواد لیکي ښاغلي عبدالله دا واضح هم ناسم وګڼل شي ګوندې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د وروستیو څو کلونو لاسته راوړنې له پامه وغورځول شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په همدې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د قاری الدین محمد په نوم د طالبانو یو استاذ چې په خاطر دې د دغه ډلې د یو پلاوي په مشرۍ چین ته تللی او پاکستان ته تللی دی. انیس په خپل مطلب کې د یوې سرچینې په یادولو سره دا هم لیکلي چې د ستانکزي په نوم د طالبانو یو بل استاذ به هم اسلام آباد ته ورسیږي. په مطلب کې دا هم راغلی دی چې چین د طالب استازو د دغه سفر په جریان کې دی او ټاکل شوی چې دغه پلاوی به افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم د وزیرانو شورا په غونډه کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خبرو ته اشاره کړي. سرنوشت لیکي چې اجرایي رئیس وایي د سولې خبرې به په نږدې ورځو کې پیل او ملي ګټو ته پام سره به مخته ځي. سرنوشت په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې عبدالله عبدالله ویلي خلک باید ډاډمن شي چې دغه خبرې د خیر ښېګڼې لپاره کیږي او د افغانستان خلک به د سولې د خبرو اترو د پیل د ځای او پرمختګ په اړه خبر شي. سرنوشت په خپله سر مقاله کې هم وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې موضوع راخیستې او لیکلي دي چې د طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو په اړه اوازې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. سر مقاله لیکونکي د ولسمشر غنی په حواله لیکلي چې په هیواد کې به په تیرو و دېرشو کلونو کې هیڅ کله د سولې له خبرو لپاره داسې زمینه نه وي برابره شوې. سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې سوله د هر افغان غوښتنه ده او ټول به په دې برخه کې د هرې هغې هڅې ملاتړ وکړي چې د سولې پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. ویساق خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په اړه یو شمېر د سیاسي چارو شنونکي اندېښنه لري او وایي چې طالبان تر ډیره په طبیعي ډول د لوبې له محوره وتلي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې د امریکا دا اعلان چې نور طالبان د دوی دښمنان نه دي دا ایجابوي چې په افغانستان او سیمه کې د جګړې د دوام لپاره باید کوم نوی عنوان او شعار راپورته شي. د سرمقاله لیکونکي اشاره تر ډیره هغې ډلې ته ده چې د اسلامي دولت یا داعش په نوم یې خپل شتون اعلان کړی او نن سبا یې کله ناکله د افغانستان له ځینو سیمو څخه هم د فعالیتونو د پیل خبرونه اوریدل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سردار ولی صابر د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي چې سوله زموږ غوښتنه ده او باید په هر ډول او هر بیا چوي سوله وشي ځکه جنگ ډیر ځپلی یو. کریم د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه لیکلي هیله ده چې د اشرف غنی د سولې هڅې په افغانستان کې د 15 کلن جنگ د پای سبب شي تر څو جنگ څخه ځورېدلي افغانان هم یو وار د سولې خوند وویني. فضل الرحمن اسحاق د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي ولسمشر اشرف غنی باید اول له طالبانو سره اوربند وکړي او بیا خبرې ورسره وکړي. او غلام سخی شیرانی د غزنی له قرباغ څخه لیکي افغان حکومت لومړی باید د کوټې له شورا سره د سولې خبرې پیل کړي. زمون غاغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځني چپ دولس شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپ په پلازمینا کابل او لویو خرنو کې خبريږي. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه ته پام وکړئ. پاکستانی چارواکو په پاکستان کې د راشه او خو 2.5 میلیون افغان کډوالو ته ویلي چې خپل وطن ته دستان شي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو نړیوالو ټولنو خپل هیواد ته په زور د افغان کډوالو د ستنولو او د هغو د امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. جرمني خبری اژانس ډی پی ای په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات جنقه الکوزای وړاندې کوي.
افغانستان ته د کډوالو د استولو پریکړه د دسمبر په 14 په پیښور کې پر یو خونځي باندې لوسلوال حمله وروسته شوې و چې په دې حمله کې لکتر لګه یو سلو شپک دشتنه زده کوونکي وژل شوي ول. د پاکستان د قبایلو او سرحدي چارو وزارت او چارواکي ویل دا مهال په پاکستان کې 1.6 میلیونه راجستر شوي مهاجر او 1 میلیون نور چې راجستر شوي نه دي ژوند کوي. دا ټول باید چې د ملګرو ملتونو د مهاجرو لعالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر سره د شوي تړون پر اساس د روان کال د دسمبر تر میاشتې پورې افغانستان ته ستانه شي. دغه چارواکي چې د نامولو خودلو ډډه کړې د جرمني خبري اژانس یا ډی پی ا ته ویلي راجستر شوي افغان مهاجر د روان کال تر پایه باید له پاکستان نه ووزي او کوم کسان چې راجستر نه دي هغوی په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي او د استوګنې حق نه لري. په تېر دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو خونځي باندې له وسلوالې حملې وروسته په ټول پاکستان کې د افغان مهاجرو کیمپونه ګډوډ شول. پولیسو او استخباراتي مامورینو څو ځلې په دې کیمپونو یرغلونه کړي او فکر کوي چې اسلامي بنسټپالی یا طالبان په دې کیمپونو کې پټیږي. په اسلام آباد کې د شفیق الله په نامه یو افغان مهاجر وای د پاکستان پولیسو تیر میاشت د مهاجرت کارت وکوت. خدا چې د مهاجرو شناختی کارت درلود وې نه زوراوه مګر ورته ویل چې په نږدې وخت کې باید له پاکستان ووزي. له بلې خوا د بشري حقوقو د څارنې سازمان یا هیومن رایټس واچ د یک شمې پر زویل د روان ایسوي کال په جنوري میاشت کې چې کوم شمیر افغانان له پاکستان څخه خپل وطن افغانستان ته ستانه شوي د دسمبر میاشتې په پرتله شمیر 9 برابره زیات و. دا سازمان وای له دې هم څرګندېږي چې افغان مهاجر د پېښور له حملې وروسته له څومره سختیو او فشارونو سره مخامخ دي او له پاکستان نه وتلو ته اړ شوي دي. د بشري حقوقو څارنې سازمان د اسید څنګه مرستيال رئیس فیلیم کاین وای پاکستان باید د پېښور د خونځي د حملې پړه په افغانانو وانه چوي او له دوی سره باید ناوړه سلوک ونه کړي. دا غیر قانوني او غیر انساني عمل دی چې افغان مهاجر داسې ځای ته واستول شي چې هلته له شخړو سره مخامخ کیږي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
زموږ غاغله ازادي رادیو او ری قدر مون اوریدونکو او اوس هم د راپورونو دوام ته پاموکړی په نورو موضوعاتو کې. یو شمیر افغان ورزشکاران وایي چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د چارواکو بې غوري او په دې کمیټه کې پراخ اداري فساد د دې باعث شوی چې د یو شمیر د هیواد یو شمیر اتلان له سپورت څخه لاس واخلي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو شمیر غړو پرون ازادي رادیو ته ویل چې د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکو د ورزشکارانو په نوم پیسې په خپلو جیبونو کې اچولې دي. د ورزشکارانو له لس ورځو راپه دې خوا د کابل ښار په زرنګار پارک کې خیمه وهلي او له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د اولمپیک له ملي کمیټې څخه فاسد کسان لری کړي. د ناجیه صاحبۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټې کې پراخ اداري فساد او د دې کمیټې د چارواکو بې غوري د مهال یو شمیر افغان ورزشکاران او د سپورت اتلان دې تر کړی چې له ورزش څخه لاس وخلی او یا هم له هواده بهر لاړ شي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو شمیر غړي چې له 13 ورځو راهیسې د کابل په زرنګار پارک کې د اعتراض په ډول خیمه وهلي وای چې تر اوسه هیڅ چا د دوی غږ نه دی اوریدلی. د افغانستان د تکواندو د ټیم روزونکی بشیر ترکی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د اولمپیک په ملي کمیټه کې د ورزشکارانو په نوم پیسې اخیستل کیږي او د دې کمیټې چارواکي په اداري فساد تورن کړل.
تشبثات غیر قانوني آقای فهیم هاشمی
د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر فهیم هاشمی شخصي تشبثات او غیر قانوني اړیکې د دې لامل شوی چې زمونږ یو پیاوړی لوبغاړی راهولا نیکپای افغانستان پریږدي او یو شمېر نور مهم لوبغاړي د تیکواندو له ملي ټیم څخه استعفا وکړي.
نوموړي همدارنګه ادعا کوي چې د اولمپیک د ملي کمیټې مشر فهیم هاشمی شخصي ساتونکو د دوی پر خیمه حمله کړې چې د محل د ښاغلي هاشمی 15 ساتونکي د پولیسو لخوا نیول شوي دي. دوی همدارنګه له افغان حکومت څخه وغوښتل چې هغه کسان له دندې لرې کړي چې په فساد ککړ دي او پر ځای مسلکي کسان په دندو وګماري. په عین حال کې د تکواندو د ملي ټیم یو شمېر نور غړي بیا له افغان ولسمشر څخه غواړي چې د دوی ستونزې له نږدې وګوري. د تکواندو د ملي ټیم غړی محمود حیدري چې دا مهال د اعتراض په ډول له دې ټیم څخه استعفا کړې وایي چې لکه څنګه چې د ملي وحدت حکومت ژمنې کړي چې له فساد سره به مبارزه کوي باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. نوموړي وویل چې د اولمپیک په ملي کمیټه کې د ښکېلو کسانو د فساد په اړه شواهد او اسناد هم لري.
خواست ما از حکومت وحدت ملی ای است که شما شعار
ده ملی وحدت له حکومت څخه زموږ غوښتنه داده چې ستاسو شعار له فساد سره مبارزه ده. نو اوس ستاسو ځوانانو په علني ډول له فساد سره مبارزه پیل کړي نو تاسو باید هر څومره چې ژر وي د دغو ورزشکارانو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د چارواکو نظر هم واخلو خو له پرله پسې اړیکو وروسته بیا هم ونه توانیدو. یو شمېر افغان ورزشکاران وایي کچېرې د دوی غوښتنې د افغان حکومت لخوا ونه منل شي نو د نورو ورزشکارانو روحیه به کمزوري او نور کسان به زړه خنه کړي چې په دې برخه کې فعالیت وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د شپه زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو خپرېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د افغانستان سوداګری میرمنې اوسمهال د مالي سرچینو له کمښت او یو لړ نورو ستونزو سره مخامخ دي. د دې ټولنې استازی پرون په کابل کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو په یوه نندارتون کې د څرګندونو پر مهال له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې هغه ژمنې عملي کړي چې د سوداګرو او متشبثینو سره یې کړي دي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو په سوداګریزو او اقتصادي چارو کې د ښځو پر ګډون ټینګار کړی. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي چې د افغانستان ډېرې سوداګرې ښځې مالي منابعو ته لاسرسی نه لري او دا ستونزه د دې سبب شوې چې په اقتصادي چارو کې د دوی د ګډون مخه ونیول شي. د دې ټولنې رئیس فرانس مایکل میلبن دا خبرې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو په یوه نندارتون کې وکړې. ښاغلی میلبن وویل ښځې د یوه هیواد په اقتصادي وده کې مهم رول لري او په کار ده چې مرستې ورسره وشي. ددا هم وویل په افغانستان کې اوس مهال ډېرې ښځې په ډېرو لږو امکاناتو په اقتصادي او تجارتي چارو بوخت دي، حال دا چې دوی لازمو مرستو او ملاتړ ته ضرورت لري. د وویل اروپایي ټولنه چمتو ده چې له دې میرمنو سره مرسته وکړي.
Many business women have had a very tough time starting their businesses.
ډېر شدید د تجارتي فعالیتونو په لومړي سر کې ستونزې لري او تجارت په کمی پانګې پیلوي. دوی له فرهنګي ستونزو سره هم مخ کیږي او دا ټول موارد د دوی د پرمختګ مخه نیسي. په افغانستان کې اوس مهال تجارتي فضا مناسبه نه ده، خو جمهور رئیس غنی ژمنه کړې چې په دې سکتور کې به اصلاحات رامنځته کوي. هیله ده په دې برخه کې اقدامات وسي.
د لاسي صنایعو دا نندارتون چې د کابل په سیرینا هوټل کې د دوو ورځو لپاره پرانیستل شوی، په اتیا غرفو کې د شاوخوا 500 شرکتونو تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. د لاسي صنایعو په دې نندارتون کې زیورات، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، د ښځو په لاس جوړ شوي مختلف کالي، خاورین لوښي، سرمیزیانې، پوستینونه، خامکي شوي شالونه او صادرونه، د ماشومانو د لوبو سامانونه او افغانی قالین نندارې ته ایښودل شوي دي. د نندارتون د پرانستلو پر مهال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت وویل چې افغان میرمنې د سوداګرۍ استعداد لري او حکومت ته پکار ده چې دا استعدادونه وروزي او مرستې ورسره وکړي. همدارنګه د افغانستان د صادراتو د پراختیا رئیس نجلاه حبیبیار په خپلو خبرو کې وویل حکومت باید د هیواد د سوداګرو او تولیدونکو ښځو تولیداتو ته مارکیټونه ومومي. د دې نندارتون ګډونوالو مېرمنو هم ویل چې حکومت په تیرو سه باندې لسو کلونو کې د افغان سوداګرو او متشبسو ښځو د ستونزو حل ته اقدام نه دی کړی. دوی له نوي حکومت وغوښتل چې د دوی کار او فعالیت ته دې توجه وکړي. یوې مېرمنې په نندارتون کې د دوی د تولیداتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمانم شایما شفق صادق دلتا راغلیو چه دا سیانو چه چیزی جوروی او زموش دا افغانستان تیگه دی دلتا پا نمایش میخی دا خسالو دا پارم دا موش جورو پا کور که ایش که داسی نمایشگاه دایی رشی بیا خدا چه هم خلق زموش شایان گوری و یوشای چه خسی هم گتلاری موش دا.
دا افغانستان دا سوداگری و سنایو دا وزارت چارواکی وای چه حکومت غاری لدغ و مرمن و سرمرستی وکلی. د دې وزارت د خصوصي سکتور د پراختیا رئیس عبدالرحیم سعیدی په دې اړه وویل:
اگر برای زنان افغان فرصت لازم مهیا شود
که افغان میرمنو ته وخت ورکړل سي کولای سي شي سوداګري سي. افغان حکومت دې مسلې ته متوجه سوی دی او بل دا چې کغواړو پر یو بسیا هیواد تبدیل سو په کار ده چې له شدو سره اوژه پوژه په تجارتي او اقتصادي برخو کې کار وکړو. موږ نسو کولای په تجارتي او اقتصادي چارو کې د شدو له ګډون پرته پرمختګ وکړو.
د دا هم وویل هسې پیل شوي چې د سوداګرو ښځو د ستونزو اوارۍ ته یو وجهي صندوق جوړ شي. کارپوهان وایي تر هغې چې حکومت د خصوصي سکتور فعالیتونو ته پر نړیوالو معیارونو برابر اصلاحات رامنځته نه کړي، ګرانه به وي چې په دې هېواد کې تجارت او اقتصاد لازمه وده وکړي.
ازادي راډیو او ریاو سم د خبرونې ورستای راپور د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر د اسلامي دولت ډلې یا داعش ورستیو تروریستي فعالیتونو ته په اشاره سره وایي د ډله د پاکستان لپاره یو ستر ګواښ دی. په دې ورستیو کې په پاکستان کې ځینو وسلوالو ډلو د داعش څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او همدارس د ډلې یعنی داعش د پاکستان لپاره خپل مشر هم ټاکلی او اعلان کړی دی. لپیخوره د ازادي رادیو خبريال زبیح الله شفق په دې اړه نور تفصیل اوروي.
پاکستان وايي په دې هیواد کې د داعش اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ترهګریز فعالیتونو غافل نه دی او امنیتي ځواکونه په پاکستان کې درنه د داعش پر پلویانو سربیره د ټولو تروریستي ډلو پر ضد له کوم امتیاز او توپیر پرته عملیات پیل کړي دي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري د دوشنبه په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دې هیواد د مشرانو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د وینا پر مهال کړي. نوموړي همداراز ویلي چې که څه هم په پاکستان کې د داعش وسلوالې ډلې کوم رسمي وجود نشته، خو له پاکستاني طالبانو څخه ځینو بېلو شوو ډلو د دې ډلې ملاتړ اعلان کړی چې دا زموږ لپاره یو ستر ګواښ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر په دې هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې د ملاتړو شتون په داسې حال کې منلی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې ځینو تروریستي ډلو د دغه ډلې ملاتړ اعلان کړی خو حکومت یې په اړه غبرګون نه و ښودلی. د اعزاز احمد په وینا که څه هم د پاکستان ولس له داعش وسلوالې ډلې سره کوم نظریاتي او جغرافیایي تړاو نه لري، خو په نړۍ کې د دې ډلې وروستي تروریستي فعالیتونه له پامه نشي غورځولی. همدا لامل دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې پر هغو ډلو ژور پام لري چې د داعش ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان په دې وروستیو کې په پاکستان او افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونو او له دې ډلې سره د ځینو پخوانیو جنګیالیو د ملاتړ اعلان ته په کتو وایي چې ښایي دا ډله په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو لپاره سردردی جوړ کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش وسلوالې ډله د پاکستان او افغانستان لپاره ستر ګواښ دی، د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل:
لری خدا له چې مونږ ګوردا ګورو چې داعش ته په دې څه کوم نه تر څو په دې چې مونږ ګورو نو کم خلک چې مخکې په بل تنظیم کې او القاعده سره ملګری پاکستاني طالبان سره ملګری یا افغان طالبان سره هغه خپل غوندونه تنظیمونه پرې خوځل او هغه ته داعش کې شامل شو. لکه کسان او مهاجر دي خو هغه اوس په بل باندې کار کوي او هغه اوس د نظر لاندې راشي داعش ته پاین دي دا کار کوي. تاسو ګورئ اوس په دې داعش تلته کې سبریت نه کړي نه ځمداري قبول کړي دا ما ته خل من لري ايش ته مشرانو د امر انتظار کوي چې یو څه وایي. زه فکر کوم چې خطر خوشتي
د ابوبکر البغدادي په مشرۍ د داعش اسلامي دولت هغه وسلواله ډله ده چې دا مهال د عراق او شام ډېرې سیمې لاندې کړي او اسلامي خلافت یې پکې اعلان کړی دی. رحیم الله یوسفزی د دې ترڅنګ چې داعش د پاکستان او افغانستان لپاره ګواښ ګڼي وایي چې د دې ډلې مشر په دغو هیوادونو کې نشته، نو همدا لامل دی چې په دې سیمې کې به پلویان له خپلو مشرانو سره په اسانه اړیکې ونه لرلی شي. د د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر داسې مهال داعش وسلوله ډله د دې هیواد لپاره ستر ګواښ بللی چې څه موده مخکې د خیبر پختونخوا ایالت په بنو، پېښور او همداراز د پنجاب، سند او بلوچستان په ځینو سیمو کې د داعش په ملاتړ پر دیوالونو لیکل شوي وو او همداراز په پېښور کې د دې ډلې په ملاتړ د فتح په نامه جریده هم چاپ شوې وه. سربیره پر دې د پاکستاني وسلوالو طالبانو پخوانی ویاند شاهدالله شاهد له خپلو ځینو ملګرو سره د داعش ملاتړ اعلان کړی او همداشان د پاکستان د پایتخت اسلام آباد د لال مسجد د جامع حفظي مدرسې زده کوونکو هم د دغه ډلې ملاتړ او پاکستان ته د راتللو بلنه ورکړې وه. د یادونې وړ ده چې داعش اسلامي دولت ډلې د روان کال د جنوري په 28 نېټه تایید کړې وه چې د پاکستاني طالبانو یو پخوانی ویاند حافظ سعید یې په سیمه کې د خپل قومندان په توګه ګمارلی دی.
د زبیح الله شفق له دې راپور سره د راپورونو د برخې پای ته راورسېدو. دا وخت د سهار 10:30 دی. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به په څو شیبو کې تاندې څانګې او نیمه نړۍ 19 پروګرامونه واورئ، خو له هغه مخکې ناجیې ساپۍ ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د کابل بګرام په سړک د دې سبز په سیمه کې د موټر بم درنه چاودنه شوې ده، خو امنیتي چارواکي وایي چې یوازې یو تن پکې ټپي شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې وزارت د ستر درستیز او اپراسیون چارواکو د پسرلنیو حملو لپاره پلانونه جوړ کړي او د دې څانګو پوځیان دا مهال د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړو کې ښکېل دي. روسیا غواړي چې له افغانستان سره د همکاریو یو تړون لاسلیک کړي. د سالنګ د لوی لارې په اوږدو کې د زیاتې واورې د ورېدو او ښویېدو له امله د لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. ایرانی او امریکایي چارواکي چې د تهران د اټومي لانجې په اړه یې په جنیو کې خبرې کړي د ځینو پرمختګونو خبر ورکوي. او ریوټرز اژانس وایي په افغانستان او پاکستان کې د دې موسسې مشره د 43 کلونو په عمر د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې مړه شوه. ریوټرز وایي چې ګلفینا د دوشنبه په ورځ بیوخا او روغتون ته په رسیدو یې سا ورکړه.
تاندې چانګې د ځوانانو خبرونه، جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، د خو ټوپکو ستا کارا، د خو ځوانانو خون بستا لغاړی وینه. په نننې خبرونه کې اوري
سمانچی یا بکوس پنجی دا ګرځي په کولینه په سر باندې کاږي خي
دا به اجازه خخ کارم، دا غیر قانوني کار.
ادمه د کراچۍ نه یو برچا واغست او سیمر نه کړ.
ځوان یې اسه په ناقي خبره په برچه واخه.
په خیرخانه کې دوه قماندانانو زمان کې یو تن وژل شو.
کما ته خدای وسره کړو، ما ته دنیا څه وسلی شي د میټوري خخولې.
نه نه وسله بکوس پنجه او چاقو نه، بلکې نه نه وسله قلم ده.
دوستانو، ځینو ځوانانو ته په بوکس پنجه، برچه یا چاړې او د ډول ډول وسلو او جاریه وسایلو په ګرځولو ځان ښکاری، خو رفیق زازی د علم او پوهې په برکت د انسانیت تر لوړو پوړیو رسیدلی. وسلې دې ورکی شي، تر دې موضوع وړاندې مو د دغه ځوان له فعالیتونو خبرو. زه نورګل شفق یم. ملګرو، محمد رفیق زازی د پکتیا د اریوب زازی او سیمې د برولی سنگیو کلی دی چې اوس په سودان هیواد کې له ملګرو ملتونو سره په نړیوال ماموریت مصروف دی. خو څومره په اسانه چې ما دا خبر وکړه، په دومره اسانه د خپل ژوند نه دی بدل کړی. ډیر مشکلات او لوړې ژورې لیدلې دي. د په کوزه پښتونخوا کې د مهاجرت د وختونو کې سره تا کوي چې په هنتون ته بریالی شو، خو اقتصادي ستونزو یې پکې تړلې وي.
اکثره افغانان چې مکتبونه ویلې دي په مهاجرو کمپونو کې ویلې دي. دغه جملې نه یو زوم ستین کمپ کې درس می ویلې تر ووم ټولګي پورې. بیا غیر نور څه بیا ز پیښور ته لاړلم. التقوا په نامه لسی کې د 12 پورې مې هغه تذکرې وکړلې. کانکور امتحان ورکړلو. سته پنځه د کامیاب شوم ما اغه وخت کې 2500 فیس راتل ټول مصارف زما خو حتی مشکلات دومره زیات اقتصادي مشکلات چې هغه هم زما کورنۍ حمایت نشو کولای نو بیا ما نه پاد شو بیا ز کابل ته راغلم کابل کې مې امتحان وکړو کانکور هلته زه انجینری پنځه ته کامیاب شولم نه شو کولای چې بیا هم درس وایم چې زمون کور کور میجنسی سده کې مونږ وسیدلو نو اول ځل مې زما چې کومه وظیفه مې شروع کړل هغه په چیلنجر انګلیش لنګویج سنټر کې وپایز دی انګلیسي استاد سنسي مزمنو تدریس مې شروع کړل خپل مې کمپیوټر زده کړل بیا مې خلکو ته کمپیوټر خودلو هغه کې ټایپنګ ریواج او ټایپنګ مې خلکو ته خودلو
کله کله قسمت عجيبه چاري کوي دوستانو د رفیق زازي بخت یو ورځ داسې بیدار شو چې بیا کله هم خوب یو نه وړ دی یو خاطره را سره شریکوي چې د لومړي ځل لپاره ورته په ملګرو ملتونو کې دنده پیدا شوه
طالبانو د رژیم د سقوط وروسته زده کابل ته راغلم په لار باندې روانو ما په دیوال باندې لیکل شي او انسما یونایټډ نیشن سپیشل میشن ان افغانستان ما د فکر کولو مې کده اسامه لیکلې ده خلک مرتبه ولاړو مې د خلک دلته څنګه ولاړ دي ویل دلته نفر پکار دي ډرایور لپاره ما لاس ورته جوړ خرجه وروته مې زم ډرایور یم زه انګلیسي ورسره واګیدلم چې نو واګیدل انګلیسي ډیره کم خلکو زده و خرجه شو دم لګسی او حیران ونه شو چې مطلب دومره کم عمر کې الک انګلیسي باندې څنګه وای بیا ډرایور هم دې لپاره ډېر جالب و نو ته وای چې لایسنس دی خو ما ته مزه لایسنس نه لرم ما ته نو څنګه راغلی دلته مې کوم بل اداري کار راکوي هماغه اوسې اداري کار بیا راکړلو هغه کې اون سما په نامه وا بیا دغه نور ست بیا یو نما شوله بیا یو نما کې داخل شوله ما
روانم حوصله مې دل وی دلې پاسه دلې اخر مې د همت نا مرحله او شرمې دلې
دوستان محمد رفیق زازی په خماش یو خځه کې دنده درلوده خو بیا هم د خبرې ته په تشویش و چې د خپل همزولو په څیر لوړیز د کړې نشي کوله نو په دوو مختلفو شخصي پونتونونو کې درس پیل کړ او د لیسانس ترکه چې د اداري او تجارت په برخه کې زده کړې وکړې چې سودان ته ورسید هلته هم د غوښتل چې ترچا کم ونه وسی نو څه وکړل
زالته چې لاړلم بیا مې اکثر زما همکاران چې په غو دفتر کې یو ماستر لیول باندې وو په هر دفتر کې چې و ما غوښتل مې زه د خپل همکارانو سره تعلیمي سویه مې باید برابر اوسېږي تصمیم مې ونیول په 2019 کال کې چې زه باید ماستری هم وکم او داسې یو پنتو نه وکم چې ریکارډ ولري په ټول دنیا کې نو بیا مغه و چې ما انګلستان هیواد لیورپول پانتون کې مې داخله وکړله نو هغه پانتون ما آنلاین لستلو ماستری مې هم په نړیوال اداره کې وکړله چې په انګلیسي کې ورته ماستر اف ساينس ان انټرنیشنل منیجمنت وایي 2016 د دسمبر په 3مه باندې ما د ماستری سند واخیستلو
وطن پرستی هم حد لري رفیق زازه د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ګډون د خلکو تشویق او د خپل یوې رائے د کارولو لپاره له سودان هیواده افغانستان ته راغی او بیرته په مازدیګر خپل وظیفې ته ستون شو دی وای
چې څومره د وطن سره لري کیږي همغومره د وطن سره مینا زیاتیږي زوريږي ډیر زیات د وطن په حالات باندې نو زه هم ام دغه سیمه زه چې کله خپل امیر ته چیرې رخصتي درخواست ورکوم هغه نه پښتنه کوي چې چیرته زورته مې نو افغانستان ته ځم چون دوی اکثره خلک په رخصتي باندې کله یورپ ته چکر لار شي کله یو ځای کله بل ځای کنه دوی ماته وایي چې رفیق افغانستان کې خو حالات ډیر خراب دي ته څنګه ځیلته زورته د خو زما وطن نه خو نشم کولای چې د دې وطن ورته پریدم نو څنګه دغه انتخاباته مسله و سرنوشت ساز مسله و د افغانستان لپاره د افغانستان ملت لپاره نو ام دې خطر باندې زراغلم چې خپل رائے زو کاروم دې سره سره باید زه خلک دې ته تشویق کوم چې رائے ورکي نو ممدا و چې کلمې رائے وکړه والا په مغه ورځ باندې زما واپس پرواز و سودان ته
دازم زیبا وطن دازم لیلا وطن دا وطن موځه افغانستان
اوس ځوانانو ته د پرمختګ ډیر فرصتونه شته باید د زده کړو د نه کولو لپاره بهاني ونه لټوي همزولو دا خبره هم رفیق زازه کوي او وایي چې کده شلو او 500000 کسانو ترمنځ یو افغان ځوان ځان زلولې شنو بل څوک ولې داسې نشي کولای د پیغام اورو
د ملل متحد نړیوال پوسټ لپاره هر ویکنسی هر پوسټ چې اعلان شي د 100000 نه تر 500000 نفر پورې ورته درخواستي ورکې دی یو پوسټ لپاره تاسو خپل فکر وکړئ چې 100000 تر 500000 نفر یو پوسټ لپاره درخواستي ورکې او یو افغان چې د ماجر په مکتب کې درس وایي او بیا داس یو ځای تلاړ شي د امکان لري خبره ده خو الحمدلله هدف میخې او جزب ده هدف ته ځان رسوم او ځان می ورسول جالب خبره ده چې شارلس ته موږ 15 نفر وټلو چینایو یو امریکن ورسره یو سره د انګلستان هیواد نو یو را سره د رواندا هیوات نو چې موږ اخري لیست ووتلو او دې پنځو ورنه زه انتخاب شولم. زما د ټولو ځوانانو ته دا پیغام ده چې دوی باید هیڅ کله د مشکلاتو څخه یې ونه کی او چې په ژوند کې مشکلات سړی باندې رانه شي هغه خوشاله نه به خوند نشي اخیستل.
سلام دوستانو، زه شفیق مریدم، تاسو د آزادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ورو
ملګرو. رفیق زازه د خپل کلی گاوند خلکو ته د علم او پوهې په برخه کې اوس یو ښه مثال ګرځیدلې، خو یو شمیر نور ځوانان بیا په څه ډول کارونو کې نورو ته ځان مثال ګرځول غواړي.
زما نوم دی نجیب الله. داسې ځوانان په دې ټولنه کې شته چې تمانچې یا بکسپنجي دا ګرځوي پکولینه په سر باندې کاږي خي. ځان په دې باندې ډېر مغرور ښکاره کیږي چې معمولي لنجه پیدا کړي ته واره تمانچه راوباسي یا بکسپنجه راوباسي.
زما نوم ګلالۍ دی او مونږ خیرخانه کې اوسېږو. اوس داسې یو رواج شوی چې ځینې هلکان دا وسله یا چاقو دغه شیان د فیشن په حیث یو هغه ورسره ګرځوي.
نوم مې دلاور، باګرام یم. په باګرام کې ډېر توپک دغه سې ډېر خل سره ګرځوي، بې اسناد او بې خو بے پادا پرچے ور سره گرزی چې څیل وسی وسی کوي بوکس پنجه د مخ کې وخودلې. دا زید لا لوفر شان ته خلک دي دا کارونه کوي. دا به زازه خخ کارم، دا غیر قانوني کار ده.
زما نوم انور خان لیزای ده، د پروان ولایت مکرانو کونه کې یو دوه ځوانانو جنگو کوي. یو ځوان یې سپه یو ناقی خبره په برچه و اخ هغه پروتو بیا پولیس راغ دی ونی و راواقب نه خبر نه ورسه خود کې مانه یو نوته کال نه کال لاس کال په قید خيجي بیا باندې خانه ته خور مور روانه ټول فاميلي ورو غل حالت بیا سر خلاص.
د لوګر اوسیدونکو حاجی محمد اسماعیل یو جالبه کیسه راته کوي، تاسو ورته غوښ شئ.
یو ځوان د سر ملګری غویل چې واده ته بلاړو، بیا بم د لرګي دغه واخیستل دوخاخه غونډه شاید بم بډو وای ناس بم خلکو سره ځان واهو چې وزدی وای چې بډه باندې تماشا او ځان بده ته خخ خریدو او په منځ کې وای چې دغه مجلس نه بیرته راوتلو نو امګه د خپل خېټه بم ټوله په دغه باندې زخمی کړي و.
دې ته وای شوخ دا خو ټوکی وي، خو که پر اختیا هم وسله د ځینو لاسته ورشي نو څه پرې کوي. د خوست اوسیدونکو ابراهیم ایمان او د کابل د خیرخانی اوسیدونکو ګلالۍ وای
ایمن په کلی کې یو دوا الکان و انډیوالانو په نه خبره سره جنگ شوی و نو دی یو خنجر په بسله و دلته و خلې و کو دا شان نو هغه بیچاره ډیر غریب و په خبر ته وړو ډیر رنج ولیدو.
سمو د مخ کې هم په خیرخانه کې دوه قماندانانو زمان چې پیوه ډیر کوچنی خبره دوی په پانتون کې سره لفظی شخړه شي او دغه خبره ډیره لوی شو چې جګړه وشو په هغه سیمه کې یو تن وژل شو چې دغه څه پیښې درې رامسته کیږي.
موګه یو پل قاتلان یو وته پل تني سو لسان پخپلا دشمنان یو وته پل تني سو.
پلویو خارونو خصوصا په کابل کې لځینو خصوصي تلویزیونونو همزولو داسې جنگي لوهلو ټکولو او لمرګ جوړبل ډک سیریالونه یا ډرامې خبريږي چې د ډیرو پر فکرونو یې منفي اغیز کړي. عبدالکریم د خپل اولادونو خبره کوي چې د همدغو سیریالونو لبرکته پلاستیکی ټوپک او توفنګچو ته نیم ستریږي او لوبي هم تمثيلي شخړې او وجل وي.
ماشومان ته بلکدا سينور شان دا بيخي ته وجود نه کوي او دا پلاستیکو ټوپکونو او دا تماچې اخلي په امده خوشحالي کې چې ټوپک ورکي او بیا د دوی لوب ته ګوره د سيدي ست پارټي پارټي شي وروره نیمایا خاصي نیمایي دي خاصي. زما خو ته د سکرکه کیږي زه غواړم دا وسله اصلا وجود نه لري یعنی هیڅ اثر نه وي.
ملګرو خبره د لوب او د وسایلو شو په کابل کې د پولي خشتي جماعت مخې ته په کراچیو کې ډول ډول چاړې یا برچي بوکس پنجي او نقلي توفنګچي خرڅيږي. د همدې توکو یو خرڅون کې یار محمد وای
برچي خو ځوانان تار اخلی شوقی مخلزین خلک کورد پاره مخلی دلته د فراری او کی او چا جان کړه او راغه د مات کراچۍ نه برچا واغست او سمړ نکړه او زور سوار علم خپل برچا مته نه واغست وا جوز په جان کې چاقو د ما او برچا د ما چې زپه کې گیر نشو.
خود کورنۍ شهر وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش په خبره دوی په دینو دلایلو د ټولو جاری هوسایلو خرڅلاو نشي منه کوله. د همدار ازوای چې هر ورځ د کابل ښار له مختلفو سیمو ګڼ هغه کوڅه بکسان راټولوي چې نور زوروي ښاغلی دانش زیاتوي.
اگر مو وګورم په در ټول امین وسایل جاری حرکت مثل کارد از چاقو
د ټولو جاری وسایل لکه چاقو قیچی او د نور خرڅلاو مونږ نشو منه کولای ځکه دا د کورنیو له ضرورتونو څخه دي خو بوکس پنجه او نور برچی یغټ چړې مونږ منه کړي په خو د کابل پاول او دویمه حوزه کې خرڅیدلې ترې راټولې موکړې خو کلی وزوان سره بوکس پنجه او یا برچنی ولکېږي نو هغه جرم حسابيږي او بل دا کچېری یوزوان سره د کوم بل چا لیسانس لرونکي وصله نیول کېږي نو دواړه قضایي ارګانونو ته معرفي کېږي ځکه چې هیڅ دویم کس باید د چا له داسې وصلې استفاده ونه کړي.
کاش وصلې نه وای. که خدای مکړه جنگ وای نو د سوک څپېړې جنگ به وو، یو دوه ورځې مراورتو به وو او بیا به ملګرتیا وه. داسې څه دوستانو حاجی اسماعیل د یوې مماثلې له خبرو رانقلوي.
کله کله انسان غوسه دومره په غالبه کېږي چې خپل ځان نشي کره کنټرولولی. نو که چیرې وسله له یو چا سره موجوده وي په هماغه ساعت کې هغه مثلا یو څوک پیولي، زخمي کوي، وژني، خو وروسته دی بیا په دې خبره باندې پښیمانه وي. د پاکستان یو مماثلې یو ورځ په تلویزیون کې یوه خبره کوله، د ما ډېره خوښه شوه. هغې ویلې چې یاره که ماته خدای وسره کړی، ماته د دنیا څه وسلې چې دا مې ټولې خښولې، ځکه د سوک څپېړې جنګ به یو ساعت مم جنګ سره کړی و، کېدای شي وانو بل ورځ بل ځنه کال باد خو بسر خلاصي وو. نو دا دی ما د پاره ډیر یو غټ پیغام ده.
داسې غاړه غټه خيو من بيو سبا بنيو.
د ټولنیزو چارو کارشناس او ژورنالیست عاشق الله يعقوب وايي چې د وسلو ګرځول له پخوا راهیسې د ځان د دفاع لپاره رواج شوی وو، خو اوس یې ځینې کسان په منفي ډول کاروي. ځوانانو ته وايي چې اوسنۍ وسله ټوپک نه بلکې خغل یعقوب وای
د وسلی استعمال باید قانوني وي، د وسلی استعمال باید انحصار وي د دولت، نه د اشخاص او د افراد پلاس کې. نه 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 وسله توپک، تمانچه، نه 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 وسله بوکس پنجه او چاقو نه، بلکې نه 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 وسله قلم ده، نه 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 وسله کتاب ده، نه 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 وسله کمپیوټر ده، انټرنیټ ده. د دې لارې باید ځوانان خپل استعداد ننداري ته وړاندې کړي، نه له منفي لارو نه. دا نه په پخوا کې ښه پایله درلوده، نه بلې دې وروسته ولې.
همزولو نو اوس خوخه ستاسي چې په کومه وسله ځان سنگارول غواړي، خنو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړي او د خبرونه پاړه ک غواړي نو نظر راته پرېږدي. پته ده facebook.com/tandisangi. زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل پیغامونه را لګلې شي shafaqn@rferl.org. تخته پام.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. یو کم خونه مور ماشوم زیږوي لکه مستند سره مخ کیدای شي. پونجونو او میرمنو کې د کم خونې عوامل څه دي او څه باید وشي چې انجونې له کم خونې وژغورل شي؟ دا خبرونه زما مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې له نورګل شفق نه د خځو پاړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو غندل نشي کولای دا دستور ختم کړي، بلکې اړتیا ده چې د مخنیوي لپاره عملی کارونه پیل شي. دا غوښتنه د خزو د حقونو یو شمیر فعالانو او د ممتاز بیګم فرهنګي او ټولنیز بنسټ غړو تیرونه په یوې خبري غونډه کې وکړه. دوی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په هدف د اغیزناکو ګامونو د اخیستلو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې له خزو سره د تاوتریخوالي راپورونه ډیر شوي دي. په کندهار کې خزینه فعالانی له حکومت څخه غواړي چې د میرمنو لاسي صنایعو ته ځانګړی مارکیټ جوړ کړي او د هغوی د بیروزګارۍ غم دی وخوري. د کندهار د خزینه فعالانو په استازیتوب ډاکټر لیلا افاق د کندهار له مرستیال والی عبدالعلي شمسی څخه وغوښتل چې د خزو د اقتصادي پرمختګ لپاره د ولایتي اداره خپله پاملرنه زیاته کړي. ښاغلي شمسی ژمنه وکړه چې د کندهار د صنعتي پارک په ګډون به په ځینو نورو ځایونو کې د خزینه کاریګرو لپاره د کار په پیدا کولو کې کوشش وکړي او له ښاروالۍ سره به په ګډه د خزینه لاسي تولیداتو لپاره یو ځانګړی ځای مشخص کړي.
خطرمنو اوریدونکو، د وینې کموالی یا کم خونی یو داسې ناروغي ده چې ممکن ډېرې نجونې او میرمنې پرې اخته شي. یو انجلۍ کیدای شي له ماشومتوب نه په کم خونی اخته وي، خو کله چې د بلوغ سن ته ورسیږي علایم یې رابرسیره کیږي. د کم خونه نجونو اکثره وخت فشار ټیټ وي، سر پرې ګرځي، حوصله یې کمه وي او د زړه تنګۍ احساس کوي. نو کورنیو په ځانګړې توګه میندو ته لازمه ده چې نجونو ته ډیره پاملرنه وکړي. د لوګر ولایت اوسیدونکي همیرا په وینا دا ډیره کم خونه ده، د کار حوصله نه لري او لاسونه یې رپیږي.
کم شي مکی لرم، لاسونه مې رپیږي او سر مې دور خوري. داسې الم دي او خو کسلم یم، کار ته مې زړه نه کیږي ځکه چې توانایي نه لرم. او ډاکټر ته مې تلم، ډاکټر ته مې مراجعه کړې او ځینې لارښوونې راته کړې چې ورو ورو به انشاءالله عملي کوم او دا به تکلیف مې هم سم شي او د نورو کسانو څخه چې دغه تکلیف سره مخامخ دي هیله کوم چې لاړ شي دوی هم ډاکټر ته او ډاکټر لارښوونې ته غوږ ونیسي.
د وردګو اوسیدونکي زینب هم کم خونه ده، دا وای ډیره ضعیفه یم، چې پورته کیږم پسترګو می تیار راځي، سر را باندې ګرځي او د کور کارونه سم نشم کولای.
ډیره ضعیفه یم او کمزوري می ډیره ده. کم خونی ډاکټر ته چوار سم، د کم خونی ګولې او د شربتونه راکوي. بیا ډاکټر ته چوار اغلم وغو ویل چې کم خونی د زیاته ده، نو بعضې دوای نه راکي، هغه زه اوس هم استفاده کوم. پسترګو می ډیره تیاره راتله او زړه کې به مې سیک نه و چې جامې ومینځم یا جارو وکړم. بس دې ماشوم ته یاده راوړه دا واخله دا کېږده دغسې. کله به مې په دیواله باندې ځان تکیه کړله بیا به کېناستم یا به مې ښه به سمه شوم بیا به جگش.
میرمن زینب زیاتوی وړه واده شوی وا او ماشومان هم ډیر زیګولی، نو ځکه کم خونه ده. دا وای کله چې میوه او ترکاری وخورم بیا لکخیم.
خوش شکر دې په کور کې بار میوه دانه چې پیدا کېدل هغه ما خوړله، نو دغه سره زه ډیره ښه شوم. لکه دا بعضې دوانې چې ډاکټر صاحبانو راکړې وې هغه هم شوې ده. د کور آبه دانه او داسې سوپ او بعضې سیزونه به مې چې وخوړل نو د سبې شکر دی. یو تا اولاد داس چل دی چې زما په اولو ماشومانو کې ډیره ښه وم، پس دا نور ماشومانو کې نو هغو نه پس زما وجود ډیر ضعیفه کېده او داسې کم خونی به هم ډېر ورته پیدا کېدله. ضعیفه به م وم، د کور کارونو کې به هم ډېره پس پاته وم، ماشومانو ته مې هم خیال نه شوی کولای. نو داسې ډېر ماشومان خو چې وي ډېره کم خونی هم ورسره کېږي، ضعیفي هم ورسره ځي.
د کابل اوسیدونکي ارزو په وینا دا ډیره کم خونه ده، په میاشتنی عادت کې لګڼو ستونزو سره مخ وي او ډاکټرانو ورته ویلي چې دا ټول د کم خونې علت دی.
زه کم خونه یم، سر را باندې ګرځي، میاستینی عادت کې مې نس خوږی، فشار مې بیخي ټیټ سي. بیا ډاکټران راته وایي چې میاستینی عادت کې سر نسم خوږی، دا مې کم خونې تاثیر ده. ته باید ښه تغذیه سي، ښه خوراکونه باید وکړې، وینه دې کمه ده، کار سم نسم کولای، زوف را باندې راځي. ډاکټر ته داوی لاندې ما
په سویډن کمیټه کې د مور او ماشوم د برخې ډاکټره سوریا یوسفزی وایي پنجونو کې کمخونی ځینې مشخص علتونه لري چې د هغې له وجې یو انجلۍ کمخونه کیږي.
د وینې کموالی علت په ځوانو انجونو کې دوی کله چې په بلوغ رسیږي یا ځوانیږي، د ځوانی مرحلې ته رسیږي، دوی هر میاشت کې یو مقدار خونریزي لري چې دغه خونریزي سبب د دی کې چې دا مین خویندې باید کمخونی ته لاړ شي. د دې سبب دوی باید هر هفته کې یو تابلیت د آیرن واخلي چې تر څو شي کولی دغه ذخایر چې د دوی د وجود نه کمیږي، دا ذخایر بېرته دوی یاده کړي او هغه پوره شي. او همدارنګه د دې ځوانو انجونو تغذیه یا د غذا خوړلو حالت یا د هغوی دغه رژیم غذایی هم د دوی په کمخونۍ باندې تاثیر لري.
اغلی سوریا وایي که یو کمخونه مور ماشومان زیږوي نو په آینده کې به له ګڼو ستونزو سره مخ وي.
اوس چې ما یو انجلۍ پیغله ده، د پیغلتوب کې که دا کمخونه وي کنه، د دې دا کمخونی یا د وینې کموالی یاده نه شي یا بېرته برابر نه شي، یعنی هغه نارمل حد ته ونه رسي، کله چې دا واده کوي ډېرې ستونزو سره مخامخېږي، ځکه چې یو کم خپله مور چې کمخونه وي او د وینې کموالی ولري، هغه نه شي کولی چې یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي. او د دې ماشوم چې دنیا ته راځي دا به کمخونه وي. او بل علت به دی چې هغه ماشوم به ډېر یو تنبل ماشوم وي، د عقلي د لنګانه د هغې تاخر عقلي به ولري ولری خب مکتب نشی ولی پاینده کی به یو خ موجود یو جامع تنی او امدارنګ بل انا خپل مرتداد کچیر پخپل مور کم خونی دولادت په وخت کې هغه ډیر په کم مقدار وینم زای کی دغه زیات مور د دې تحمل نه لسبب د دې کی چې پخپل مور لمنځل شي.
د کابل اوسیدونکو نجیبی په وینا خپل لورګانو ته ښه خواړه ورکوي او ډاکټر ته هم بیایي. دا وایي زه په ځوانۍ کې ډېر کم خونوم او نه غواړم چې لورګانې مې ماغوندي له مشکل سره مخ شي.
ځوانۍ کې ډېر کم خونوم، ډېر مشکلاتو سره چې واده مې وکړو ډېر مشکلاتو سره مخامخ وم. اوس مې چې ماشومان دي دوه لورګانې مې دي، هغه لورګانې مې ته مې ډېره توجه کوم، همیشه ډاکټر ته یې بیایم، دواګانې ورکوي او ښې تغذیه کوم. ممیز ورته سره ممیز ورته خیستوم، خرما ورته اخلم، وچې انځر ورته ورکوم. ټولې غذاګانې چې کمخونۍ ته ښې دي هغه زه ورکوم. ټولو مرګانو دا مسؤلیت ده چې خپلو لورګانو ته توجه وکړي. نن چې دی لورګانې دي سبا ته میندې دي.
د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د برخې مشاور ډاکټر همایون لودین په وینا د عامې روغتیا وزارت د کمخونۍ په اړه د وقایې او عامه پوهاوي په برخه کې یو لړ پروګرامونه لري.
عامې روغتیا وزارت ډېره توجه وقایوي برخې ته ده چې وقایه د معالجې څخه بهتره او ارزانه ده. نو په همدې علت زموږ ډېره توجه په وقایه باندې عامه پوهاوی دی چې هغه موږ د ورقو په شکل یا د بروشر په شکل عامو خلکو ته دا توصیه او دا لیکنې کوو چې څنګه کولی شي کمخونی څخه ځان وساتي او د کمخونی اختلاطات او یا وروسته پایلې وي سیوي کچې ته یو څوک ځان د کمخونی نه ونساتي. نو همدې د خاطره موږ لومړی کار همدا کړی چې د بروشر، تلویزیونونو، تلویزیوني سپاټ او د تلویزیوني او راډیو مرکو او د پروګرامونو لار نه عامو خلکو ته معلومات ورکړي.
ډاکټر همایون لودین کمخون انجونو او میرمنو ته ځینې سپارښتنې کوي او وایي چې هر ورځ باید ډیر او رنگارنګ خواړه وخوري.
روزمره باید سبزی وخوړل شي، حتمی نه ده چې ډیر زیات وخوړل شي. ځینې کورنۍ ته ځما میندې د اوسپری کبو سره مخ دي، دغه زړه داتېږي چې تلو شای نه خوري. نو هغه ټوله ډوډۍ یا د سبو سره خوري او یا د بل تر حاله کې سابه د هغې ټوله اړتیا نه پوره کوي. نو که چېرته همدغه لیمو په وریجو او لوګانو واچوي، دغه وریجو لوګان دي خوري، سابه دي نه خوري، بینګلې دي ځان ته نه خوري، فاصله دی نخوری، فاصله را بینگلی او نور سبزیجات که دوری جو کسا شریک یا دلوگان سا بیدیو خودو که انرژی و دور که زم پر هر کور که دا سوم را شربتون چه تقوی پا دوغانه کشتا پا کور کشتا، یعنی بودی مانا غذا بهترین شربت دی، بهترین سیروم دی، بهترین قوتی مواد دی. اکثر جنکیانی خوراک پا دیر شوق نکه زکر یا دیر مصروفی دی، یا دا کور نخوانه تشوکیگی تا سبات یا مشکل سرمخیگی.
خاخلی لودین وایی دوی د بالغونجونو لپاره یو پروګرام په نظر کې لري چې په هر هفته کې به انجونو ته د مکتب او کلینیکونو لاري د کمخونی یو ګولۍ ورکوي.
موږ د بالغو انجونو لپاره خوشبخته نوی پروګرام لرو. هغه نوی پروګرام په دې معنا چې یو قسم تابلیټس دي د اوسپنې، دغه زمینی نور مواد لري، دغه داسې شکل موږ ورکو چې میندې د ستونزو سره مخ نشي. یعنی په هفته کې یو ځلې چې وخوري د ټولې هفتې ضرورت پوره کوي، چې هر هفته به دغه د اوسپنې ګولۍ توزیع کیږي د مختلفو لارو، د مکتبونو له لارې، د کلینیکونو له لارې. عملا دا پروګرام اوسه پورې موږ شروع کړی نه دی، اما اوس موږ نوی پروتوکول جوړو. نړۍ په کچه باندې دغه مشکل وموندل شو چې انجونې د دې مشکل سره مخ کیږي چې کمخونۍ سره عملا شکل توزیع کیږي، دا په ټول افغانستان کې توزیع کیږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویمه برخه کې پر دې غږیږو چې اکثره خلک خپلې میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته شرم ښکاري. په دې نږدې ورځو کې د کندز په ولایت کې یوه میرمن چې ناروغه وه، خاوند یې ملا ته وروستې وه او ملا هم په دې بهانه چې دا میرمن پیریان لري لاسونه یې ورته تړلي او دومره یې په لختو وهلي چې د اتو میاشتو ماشوم یې په نس کې مړ شوی دی. دا میرمن چې اوس په شفاخانه کې بستر ده خپله کیسه کوي.
پس ملا رفتم بر پدر چیز داد، بر پخته داد و پیسه کم گرد.
ملا تلارم بندونه او پخته را کرد و ایلی کم پیسی در نخلم. روسته لاسونه او پیره تا وطرل دیره و حلم. ماشوم او ارچمی لاسوار کرد.
ملا تو کف کرد خواه، ملا تو کف کرد. دست فیل خدای دست دادم، هرچی دست دادم چکم دیگه خواه دیگه.
د
دینی عالم مولوی سید زاده په وینا کوي و میرمن ناروغه وی هیڅ شرعي ممانعت نشته او باید ډاکټر ته لاړ شي او کملا ته هم زینو باید داسې شخص وی چې اسلامي معلومات ولري او که یو څوک تومره یو انسان و هیڅ بل اخره هغه مري دا د بیل مې نه خدا
دغه چاته مریض پیدا کیږي کوشش دی وشي چې ډاکټر ته مراجعه وشي ان شاء الله زه فکر کوم چې په دې کې به هیڅ څوک شک او تردید نه لري ځکه چې تبم یو علم ده خدای پاک موږ ته را دي ګل چې لږه باید موږ استفاده وکړو او هغه علم چې هغه دی خدای په خاطر او دی الله جل جلاله دی احکام دی په دې کې اورو په خاطر دی مریضانو مداوا کوي په دې کې شک نشته دی بي علم نه خدای دی او چا په وجود کې چې انسان ته دې هدا پورې سکو وي چې هغه مرګ سره مخ شي یا دا مایوب شي په خاطر
د لوی سارنوالی ویان بصیر عزیزی په وینا د قانون لمخې هر ډول شکنجه جرم دی او دا موضوع موږ په دقیقه توګه څیړو
دغه موضوع چې دغه شزه او دغه ملا تر منځ چې پیښه سوی ده افغانستان لوی سنوالی دا موضوع کاملا دقیقا څېړي او دغه سي اشخاص موږ محکمه ته معرفي کوو چې دغه هم خپل اولاد د لاس نه ورکړی ده دا یو جرم ده شکنجه خپل بل جرم ده او دغه موضوع چې یعنی یو عالم په نامه یا یو مولوي په نامه دا کار چې دی سر تر سره کړی ده یعنی په دغه دوسیه کې څو خبحات لري موږ د ټول خبحات څېړو او په نهایي کې دا د افغانستان د محاکمو صلاحیت دی چې څنګه مجازات دوی ته تاک
د انسان ژوند له ټولو هغو خبرو نه ډیر ارزښت لري چې موږ اهمیت ورکوو نو یو ژوند باید د خرافاتو او ناوړه دودونو قرباني نکړو ترنو اوریدونکو که غواړئ موږ ته لیکونه راوستوي په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 4411 په هرات کې 40 مزار شریف کې 19 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خې چاره
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com